جشوی د ازادي راډیو په ماشمنی خبری مجله کې مزاحمت شیبر کوربم تخنیکی چاری آصف حبیبی مختوری السلام علیکم وړاندې به پرې خبرونه کې واوري چې امریکا پر پاکستان مرستې کموي بل لور ته پاکستان د کندهار په سپین بولدک لا هم لار نه ده پرانیستې او د پاکستان لور ته یو شمیر افغان کډوال انتظار دي چې لار خلاص شي خو مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه لرو ملالی بشیری اوروي
لمړی د خبرونو سرچکی د هلمند د والی مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویلي چې د وسلوال مخالفانو په یو مرکز په هوایي حمله کې د څلیرویشت سخت دریځو په شمول د طالبانو یو نظامي مسؤول وژل سوی دی د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان پر امریکایي پوهنتون برید غندلې او یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې پاکستان خپله خاوره په افغانستان کې د هیڅ راز تروریستي فعالیتونو لپاره کارېدو ته نه پرېږدي او ملګري ملتونه وایي چې روسیې د سوریې په حلب ښار کې د 48 ساعتو لپاره پر اوربن توافق کړی دی بشپړه خبرونه زموږ ژغله ازادي رادیو اوري د هلمند د والی مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویلي چې د وسلوال مخالفانو پر یو مرکز په هوایي حمله کې د څلیرویشت سخت دریځو په شمول د طالبانو یو نظامي مسؤول هم وژل سوی دی د هلمند د والی په خبر پاڼه کې راغلي چې امنیتي ځواکونو د مخالفانو دغه مهم مرکز له 2 ساعته تعقیب وروسته په نادالي ولسوالۍ کې په نښه کړی دی په دې اعلامیه کې همداراز راغلي چې د دې هوایي حملې پر مهال د وسلوال مخالفانو د ماین جوړ ورو یو کارخانه هم لمنځه تللې ده په همدې حال کې طالبانو په اعلامیه کې چې رسنیو ته په ایمیل کې لیږلې ادعا کړې ده چې نادالي ولسوالۍ په ژړپل سیمه کې د طالبانو تر کنټرول لاندې پر یو زندان د امریکایانو د الوتکې په حمله کې 22 افغان سرتیري او پولیس وژل سوي او درې طالبان پکې ټپیان سوي دي قاری محمد یوسف احمدی چې په دې اعلامیه کې ادعا کړې ده چې د طالبانو د زندان درې ساتونکي هم په دغو عملیاتو یا تو کې وجل سوي دي خو د هلمند د والی دفتر دا خبره د مخالفانو اوازې اتوي او د طالبانو ادعاوي به اساسه بولي د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان پر امریکایي پوهنتون برید غندلې او یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې پاکستان خپله خاوره په افغانستان کې د هیڅ راز تروریستي فعالیتونو لپاره کارېدو ته نه پرېږدي ولسمشر اشرف غنی پرون د امنیت شورا د غونډې په ترڅ کې له جنرال شریف سره تلیفوني اړیکه ونیول او هغه ته یې د موبایل تلیفونو هغه درې شمېرې ور وښودلې چې د افغان چارواکو په وینا د برید پر مهال له هغو څخه په پاکستان کې له تروریستانو سره تماس نیول سوی و د پاکستانی مطبوعاتي څانګې ISPR پرون په همدې اړه په یو خبرونه اعلامیه کې ویلي چې وروسته له دې چې افغان چارواکو د موبایل درې شمېرې له پاکستان سره شریکې کړې د پاکستان امنیتي ځواکونو د افغانستان د حکومت د معلوماتو پر بنیاد د افغانستان او پاکستان پولې ته نږدې د ترهګرو د لټون په موخه عملیات وکړل د کونړ ته روغتیا ریاست وایي د دوشنبه په ورځ د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې د پولیو پر ضد واکسینو کمپاین پیلېږي ډاکټر احسان الله فضلي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پولیو یا ګزند د ناروغۍ پر ضد باید تر 9000 زیات کوچنیان واکسین سي د وویل چې وسلوال مخالفانو د کونړ په یو شمېر برخو کې د پولیو پر ضد کمپاین ته خنډونه جوړ کړي دي ډاکټر فضلي د حکومت له وسلوال مخالفانو او همدارز له کورنۍ وغوښتل چې په کونړ کې له روغتیايي ټیمونو سره مرسته وکړي
زمنګا دا کمپاین چې دا د افغانستان په ټول ولایتونو کې به تطبیقیږي او په کونړ کې به زمنګا په 1500 اداري واحدونو په ټول ولسوالیو کلو باندې کې تطبیقیږي او دا به درې ورځې کمپاین وي چې هغه کې به واکسین تطبیقیږي
اوس مهال د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې څلور د پولیو پیښې ثبت شوې دي اوس یو څو بهرني خبرونه د پاکستان په ګوادر ښار کې د وسلوالو په حمله کې لشتر لږ شپږ لیویز ملیشا پولیس وژل سوي او څلور نور ټپیان دي د لیویز ملیشا پولیسو وایند عبدالله رند ویلي چې حمله تېر شپه د ایران له پولیس سره نږدې په ګوادر کې سوې ده دی وایي حمله کوونکو لومړی یو راکټ ور وویشت او وروسته یې د پولیسو پر یو موټر ډزې پیل کړې په موټر کې سپاره پولیس له کوره کار ته روان وو ملګری ملتونه وایي چې روسیې د سوریې په حلب ښار کې د 48 ساعتو لپاره پر اوربند توافق کړی دی د دې اوربند هدف دا دی چې ځای خلکو ته بشري مرستې ورسول سي د ملګرو ملتونو ادارې همداراز د جګړې له نورو لورو څخه د امنیتي ضمانت غوښتنه کړې ده په سوریه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استاد سټیفن ډی میسټورا د اوربند د توافق په اړه داسې وویل موږ غواړو دا 48 ساعته لپاره جګړه بنده سي. د سوری د روسیې فدراسیون مثبت جواب ویلې دي، نور تسترګې په لاروي چې همداسې وکړي، خو موږ اماده یو له بشري مرستو بار لارې اماده دي او څنګه چې پیغام ترلاسه کړو دا لارې به وخوځېږي. روسیا د سوریه د ولسمشر بشار اسد ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنی چار وزارت ویلي واشنگتن په حلب کې د 48 ساعت اور بند ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کری لخپل روسی سیال سرګی لاوروف سره یو ځای هڅه کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر ضد مبارزي اړوند یو توافق ته ورسیږي. د بهرنی چارو دواړو وزیران په ژنیف ښار کې سره وکتل. کری تر دې غونډې مخکې ویلي و چې هیله لري دا توافق به په سوریه کې د مخالفتونو پای ته ورسوي او د نوي حکومت جوړولو په لور تګ ته به د خبرو بیا پیلولو زمینه برابره کړي. او په ترکیه کې په یو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 11 پولیس افسران وژل شوي او 8 او یا نور ټپیان دي. چاودنه پرون د سوریه او عراق پولې ته نږدې په جزیره ښار کې شوي. په دغه ښار کې اکثریت اوسیدونکي کوردان دي. د چاودنې له کبله له جزیره پولیسو د جزیره پولیسو حوزې ته سخت زیان رسیدلی. د دولتي انادولوس خبری اژانس د راپور له مخې دا حمله د کوردستان کارګر ګوند لخوا سوې ده. دغه ډله د ترکیې، اروپایي اتحادیه او امریکا لخوا تروریستي ډله اعلان سوې ده. د خبرونو پای
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. امریکا پر پاکستان مرستې کموي او ځینې امریکایان شکایت لري چې د یو شمېر افراطي ډلو ملاتړ ته لا هم اسلام آباد ادامه ورکوي. بیا به واوري چې د پاکستان لور ته یو شمېر افغان کډوال انتظار دي چې د سپین بولدک لاره خلاصه شي او افغانستان ته ستانه شي.
ماشومان مریضان دي، ډېر غټ مصیبت انتظار ده، جای نشته چې موږ دلته وخت کې تیر کړو. ته دا ډاک باندې یا خاورو کې پراتی
په افغانستان کې د پولیو یا غزند د واکسین کمپاین پیلیش.
معمولا زمونږ دا کمپاین چې دا د افغانستان په ټول ولایتونو کې به تطبیقیږي او دا به درې ورځې کمپاین وي چې هغه کې به واکسین تطبیقیږي.
د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران نن په جنوا کې د سوریې پر ستونزو خبرې کوي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د هلمند والی حیات الله حیات له هلمند په ټلیفون را سره دی. نن داسې خبر لرو چې د هلمند ولایتي شورا ځینې غړي دا خبره تاییدوي چې په نادلي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په زندان په حمله کې یو شمېر افغان سرتیري وژل شوي دي. البته دا خبره تر دې مخکې طالبانو کړې وه، خو د افغانستان دفاع وزارت دا خبره ردوي او وایي چې په هوایي بمباري کې 24 طالبان وژل شوي دي. لنډ راپور د رحمت الله افغان سره اورو. بیا هلمند ته ورځو او د هلمند والی څرګندونې په دې ارتباط له تاسو سره شریکو.
په کابل کې پر امریکایي په هنتون باندې انتحاري او بیا وروسته ډلې ځې حملې یو شمیر کورنۍ د ویر او ماتم په ټغر کېنولې. د
بخښنه غواړو تخنیکی ستونزه رامنځته شوه. دا د امریکایي د پوهنتون مسله هم د رحمت الله افغان په راپور کې وړاندې له تاسو سره شریکو. خو تر هغه مخکې تر دې چې د رحمت الله افغان راپور راواخلو، راپور چمتو شوه دی، تخنیکی همکار راته وایي چې راپور چمتو دی. راپور به واورو. ولی صاحب بخښنه غواړو، ستاسو په انتظار کې شوې.
د هلمند ولایت شورا وای په ندالی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر زندان په هوایي حمله کې لا اسیرو افغان سرتیرو سربیره یو شمیر ملکیان هم وژل شوی دي. د دغه شورا مرستیال عبدالمجید اخونزاده د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه حمله چې تیر شپه د بهرنیو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې له لورې شوې وسلوالو طالبانو ته هم مرجوب لا اړولې ده.
تلفات ګډ دلته اوسېږي چې دلته یو دوه درې ملکی کسان اندلې په شاتات رسیدلې دي. همدغه کوم وسلوال مخالفین ته تلفات اوسېږي. هغه نظامیان چې د دې په لاس کې اسیسي او هغه ته هغه په شاتات رسیدلې هغه دلته خپل ژوند له لاسه ورکړي.
خو ښاغلی اخونزاده د اوختو تلفاتو د کارش مېری په اړه معلومات ورنکړل. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت ویان د اسیرو سرتیرو وژل کېدل ردوي او وایي چې په یاد حمله کې څلور ویشت وسلوال طالبان وژل سوي. دولت وزیري ازادۍ راډیو ته وویل
تېره ورځ د پنځه بجو په شاوخوا کې د هلمند ولایت د نادلي د چاینجیر په سیمه کې د یوه هوایي برید په پایله کې د دښمن یوه قرارګاه په مکمله توګه له منځه لاړه. څلور ویشت نفره د دښمن وژل شوي دي، څلور نفر یې ټپیان دي. هغه زندان نه و، د دښمن د اوسېدلو ځای و.
ښاغلي وزیر زیاته کړه په همدې سیمه کې په یوه جله حمله کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو یوه فابریکه هم له منځه تللې ده. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون غړي وایي چې د افغان او بهرنۍ ځواکونو لخوا هوایی او ځمکني عملیات باید د دقیقو استخباراتي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته ترسره سي. د دغه کمیسون غړی نواب منګل وای له کره معلوماتو پرته عملیات له یو خوا تلفات زیاتوي او له بل خوا د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې ګټور نه تمامیږي.
د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د شبي بمبارۍ په اړه د هلمند والي حیات الله حیات له لشکرګاه په ټلیفون را سره دی. والي صاحب، مننه چې په خبرونه کې را سره یوځای شوي یاست. تاسو په دې باره کې که نور توضیحات ورکړئ چې دغه بمبارۍ په چا شوې ده؟
مننه تاسو نن او د ازادۍ راډیو د لارې نه ټول ته سلامونه. په دې کې شک نشته چې د دوه ویا ساعتو دقیق څېړنې او تعقیب نه وروسته دغه بمباري صورت نیولی. دغه بمباري د طالبانو د نظامي مسؤول د نادلي ولسوالۍ دپاره د هغه په مرکز باندې شوی چې کوکواغه نومېده. کوکواغه اما د ده څلېرېش نور ملګري ټول په دغې بمبارۍ کې له منځه لاړل دي. طالبان هېڅکله د لشکرګاه او شاوخوا ولسوالیو کې او نږدې سیمو کې بندیخانه نه لري، محبس نه لري. د دو محبسونه ټول په شمالي هلمند کې وجود لري. طالبان اصل غواړي د دې تکتیک د لارې نه په خپلو مراکزو باندې هوایي بمبارۍ ودروي. موږ د ټولو قوانینو تابع، د حقوق بشري، د خپلو نظامي قوانینو. موږ به هېڅکله په داسې ځای کې چې هلته ملکي کسان وي یا د منګ کسان د دو سره اسیر وي هلته به بمباري ونه کړو. په دغې بمبارۍ کې چې څه کسان دي، هغه نظامي کسان او مصالح کسان دي.
ولی صاحب، د هلمند ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید اخونزاده څرنګه دا ادعا کوي چې د عسکر وژل شوي دي؟
د ولایتي شورا د نظر په احترام سره هغه کره معلومات چې موږ لرو، زه فکر کوم دوه ورته لاسرسی هغې معلومات ته نه لري. معلومات چې موږ سره دي، دغه هدف وروسته له دوه ویا ساعت څارنې نه له منځه لاړ ده. او څوک چې له منځه لاړ دي، په کې هغه ټول مصالح کسان وو، طالبان وو، چې د یو قومندان په شمول سره له منځه لاړ دي.
ولی صاحب، مننه. حیات الله حیات د هلمند والي و چې له هلمند په ټلیفون را سره وو او د وویل چې د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې چې کومه بمباري شوې ده، په هغه کې افغان عسکر نه دي وژل شوي او کوم کسان چې وژل شوي دي څلور ویشت تنه واړه طالبان دي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
رویټرز اژانس په یو راپور کې د امریکا د پوځي او سیاسي چارواکو په وینا خبر ورکوي چې په پاکستان د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ ته ادامه ورکوي چې له امریکا سره دښمني کوي، نو واشنگتن له دې هیواد سره مرستې کموي. د دې راپور تفصیل له اسمت څاروانه اور.
په واشنگتن کې د امریکا پوځي، ډیپلوماټیک او استخباراتي چارواکي او همدارس کارپوهان وایي د متحده ایالاتونو له دښمنو سختریزو یاغي ډلو سره د پاکستان د ملاتړ دوام او ورسره په یو وخت له هند سره د امریکا د پوځي او تجارتي اړیکو پراختیا د واشنگتن لپاره د یو متحد په توګه د پاکستان ستراتیژیک اهمیت کم کړی دی. د رویټرز خبری اژانس د راپور پر اساس د امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو کلونو کې پاکستان ته پوځي او اقتصادي مرستې په شدت کمی کړي چې دا په ګاونډي افغانستان کې له طالبانو سره د اتومي پاکستان د ملاتړ د دوام په وړاندې د امریکایي چارواکو د مایوسۍ او خوابدۍ شودنه کوي. د امریکایي چارواکو او تحلیلګرانو په وینا د مایوسۍ له څه باندې یوې لسیزې راهیسې د امریکا او پاکستان پر اړیکو سیوری غوړولی دی او د سختریزو له لورې د افغانستان په ځینو برخو کې وروستیو پرمختګونو لا زیاته کړې ده. د واشنگتن د وودوور ویلسن د تحقیقاتي مرکز د جنوبي آسیا د چارو متخصص مایکل کوګلمن وایي په جنوبي آسیا کې له پاکستان د هند لور ته د پالیسۍ د بدلون نشانی ویني. امریکایي چارواکي وای د پاکستان لوري د طالبانو د ملاتړ د نه بندیدو په وړاندې د امریکا په ځانګړي ډول د امریکایي پوځي او استخباراتي چارواکو نارضایتي اوس لدې سره برسته کړي چې د ولسمشر باراک اوباما اداره په افغانستان کې د خپل ځواکونو د نشکېلتیا پریکړه بیرته واخلي. اوباما تیره میاشت اعلان وکړ چې د سش کال تر پایه به په افغانستان کې 8400 سرتیری پریشتي، حال دا چې ټاکل شوی و چې د سش کال تر پایه به 15000 سرتیری باسي. د امریکا د حکومت له ارقامو سره سم پاکستان ته د امریکا مرسته چې په 2011 میلادي کال کې 3.5 میلیارد ډالر و، په 2018 کې تر 1 میلیارد نه زیاتیږي. د سش کال په مارچ کې د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس سناتور باب کراکر وویل چې هڅه کوي پاکستان ته د اف 14 الوتکو د ورکولو په خاطر د 430 میلیون ډالر مرستې مخه ونیسي. د روان اګست په لومړیو کې د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر وویل پاکستان ته 300 میلیون ډالر پوځي مرسته رد کړې ده، ځکه چې دغه هیواد د حقانی شبکې پر ضد اقدامات نه دي کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې امریکا غواړي پر پاکستان مرستې کمې کړي. بل لور ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله نن په اتمه ورځ لا هم تړلې ده. د پولې د تړل کېدو له امله د کوټې په بلیلی سیمه کې ګڼ شمېر هغه افغان کورنۍ هم بندې پاتې دي چې د یو ایچ سی آر له لارې افغانستان ته ستنی شي. له کوټې د ازادي راډیو خبریال بارکوال مخیل راپور لري.
له سند او بلوچستان افغانستان ته په خپل خوښه د ستنېدونکو افغان کډوالو لپاره د یو ان ایچ سی آر مرکز د کوټې او کوچلاخ ترمنځ په بلیلی سیمه کې دی چې له اختر او رسمي رخصتیو پرته ټول کال فعال وي او هر ورځ په لسګونو کورنۍ له دې ځای افغانستان ته ستنېږي. خو د اګست پر 13مه چې ویش پوله تړل شوې، ګڼ شمېر کورنۍ په دې مرکز کې بندې پاتې دي او د پولې د پرانستل کېدو انتظار کوي. د جوزجان ولایت یو سپینجری عبدالقادر وایي
ماشومان مریضان دي، ډېر غټ مصیبت انتظار ده، نسته چې موږ دلته وخت کې تیر کو. یې ډوډۍ کشلاغه راځي، دلته دومره انتظام نه لرو چې موږ هغه پې وخورو. شپېم دلته په داډاک باندې یا خاورو کې پراته یي.
د یو ان ایچ سی آر دی مرکز ته چې په عادي ورځو کې کومې کورنۍ سهار وختي راسي تر رسمي کارو ختمولو وروسته په هماغه ورځ روان سي او تر پولې افغانستان ته واوړي. خو دا ځل د پولې تړل کېدو دوی پر لپسې څو شپو ته اړ کړل او شپې په همدې ځای کې کوي چې وایي دا ستوګنې او خوراک څښاک اسانتیاوې پکې نشته. یو بل افغان ځوان شوکت وایي
خپل وطن ته روان په دنیمو کاټو نشته، دنیمو کاټو نه نشته. نن 15 ورځ سره غلي دلې ورته پراته یي. بلوس تنګول تنګول لوځ خوروانه کې تنګول نه، خو خپل مزدوري کول خپل خارم کوله. ځنه مچر ستورو ځنه ایست سہولت لمخزر نه سکه مې بسترې دي، هغه په گاډي کې تړلې دي.
دغه کورونی چې افغانستان ته ستنېږي ډېر شمیر پکې د شذو او ماشومان دي. دوی اکثر له دې مرکز د باندې ترې وو او سپنس چتر لاندې ناست وي. ماشومان په خاورو دړو کې ګرځي او په ګرمۍ کې د ناروغۍ له خطر سره مخامخ دي. یو سپنسر افغان مېرمن هم دا اندېښنه لري.
د څه بعد عمرم د ماشومان ټول نه جوړ دي، اته د خاورو کې پراتی څنګه وي. موږ دا غد سلک بخیر خپل وطن ته
دغه ستنېدونکي افغان کډوال وایي وطن ته د یو ان ایچ سی آر د هغو مرستو په اسره ځي چې وایي سړي سر $400 به ورکوي. خو وایي هغه پیسې به خپلو ولایتونو ته تر رسېدو وروسته ورکول کېږي، خو دوی ته اوس لا د لارې خرڅ ور تمام سو.
زه سلیم نومېږم. نه واره پیسې ته وي، خو دوه درې زره په جیب کې هغه ولاړې اوس پر وډو ولاړې. غوښتنم دا غوښتنه ده چې دا لارې خلاص نه ده، بس ژوند دې موږ دلته ولاړې دلته لارې باندې دي.
د یو ان ایچ سی آر تر مرکز د باندې څو لارې د دغو کډوالو له سامانونو ډکې ولاړې دي. د یوې لارې چلوونکی میراجان وایي د پولې تړل کېدو د دوی کار هم په ټپه ودراوه، ځکه چې وایي په دې یوه اونۍ کې دوی څو ټپاله وهلی سوای، خو اوس له کډوالو سره بند پاتې دي.
دلته هم دا کډې د کراچۍ مړوړې ورور نن څلورمه ورځ ده پر دا ځای ولاړې دي. دغه دې مسکینان در په در دي، کنه زموږ خو داړي قانونه نه اخته چې ګاډۍ ودرېدله د دوی په حساب. اوس هم بله پیره ولې د اختر شپې د موږ سم بچان غواړي.
په کوټه کې د مهاجرینو چارو د ریاست یو مسؤل نظر محمد وایي په تیره یوه اونۍ کې له دغو لسو کورنیو پرته چې د یو ان ایچ سی آر په بلیلی مرکز کې دي نورې هم ډېرې کورنۍ تللې دي. خو وایي د کوټې او چمن ترمنځ پر بېلابېلو هوټلونو یا هم پولې ته نږدې د لاریو په قطار کې بند پاتې دي.
تقریبا 15 ورځ ده چې دا خلک دلته راځي، چیکینګ یې سوی دي، ګره کار خلاص سوی دي، لیکن دوی دلې پاتې دي، تلای نشي. ډېرې کډې تللې دي د چمن پر لاره باندې په بعضې هوټلو کې هلته پراته دي. د ورځې تقریبا موږ 50-60 کورنۍ د کوټې د خاص څخه موږ استولي دي چې په دې کې د کراچۍ او دا خلک هم راتلله. 15 ورځ ده تقریبا د ورځې یوه یا دوه کورنۍ راځي ګرځري، خاص په همدا خطر باندې چې بارډر باندې
د یو این ایچ سی آر د ستنېدونکو چارو مرستیال مشر شهزاده برق وایي تر هغو چې پوله نه وي پرانیستې نورې کورنۍ باید د دوی مرکز ته رانسي او د پولې د پرانیستل کېدو خبر ته انتظار وکړي. ښاغلی برق وایي په دې یوه اونۍ کې یوازې د 15 کورنیو د ستنېدو کار شوی، خو په عادي حالت کې به تر دې زیاتې کورنۍ په یوه ورځ کې وطن ته ستنېدلې.
زموږ سره په بلیلی کې اته خونې دی، دوی د نایټ سټې دپاره، د دوی دپاره دا خونې خلاص دی. موږ دلته دوه روز کېږي، درې یا څلور فیملیان موږ دلته پروسس کوو. دې مطلب دی که دوی خبر سوی دی که بارډر بند دی. اول د ایوریج کې په یو روز کې دیش او سلوی تو پنځوس فیملی پر ډے وو. د بارډر کې بند دی اوس پټول شپږ روز کې مش د پروسس پنځه ویش فیملی ان وکړل.
په کوټه کې د ملیشیا ځواکونو د ویانت په وینا د بولدک او چمن ترمنځ پول لا هم تړلې ده او څرګنده نه ده چې کله پرانستل شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
کونړ هغه ولایت دی چې د پولیو یا ګزنډ پیښې پکې لیدل شوي دي او پکې شته. پخوا یو شمېر ماشومان له واکسین په دې ولایت کې پاتې شوي وو او ټاکل شوی دی چې د دوشنبې په ورځ بیا واکسین په دې ولایت کې پیل شي. ډاکټر صاحب احسان الله فضلي د کونړ د عامې روغتیا رئیس، تاسو څه هڅې کړي دي چې دا ځل دغه ستونزې له منځه لاړې شي؟
په کونړ کې څلور مثبتې پیښې لرو او دلته زموږ د سوات او د باجوړ هغه ورونه چې دلته په کونړ کې مشتري چې هغه کلک مخالفت د واکسیناسیون کوي. د دې تر څنګ زموږ هغه جنگي قطعات چې فرضاً هغه په یو نومبلو نظام مخامه کوي، ولې د دې کلک مخالفت کوي. او موږ د تیر وو سپورې مخکې موږ 2000 په حدود کې ماشومان د واکسین د پوښښ نه پاتې وو. لله الحمد اوس په زیاتو هڅو سره موږ دغه رقم تقریبا 9000 ته راټیټ کړی دی. اوس په دې وروستیو کې موږ هغه هڅې چې موږ کړي دي او هغه موږ په دغه د پوښښ کچه ورځ په ورځ سره ښکاو، هغه یو دا دی چې موږ د سلطان خلکو سره، دغه د دینی علماو سره، دغه د مشرانو سره، د سواتی مهاجرونو سره موږ لیدنه وکړې، تکرار هم لیدنه وکړې او هغه په دې قانع کړ چې دا کومه سیاسي پروسه نه ده، دا د واکسین د دوی د ماشومانو حق دی. د دې تر څنګ موږ خپل د عام روغتیا ریاست د مختلفو موساتو په همکارۍ باندې هغه ته موټر او ترانسپورتي وسایل برابر کړو چې د دوی ماشومان په موږ د لرو کلو باندې را انتقال کوو او د زی مراکز ته راوړو. دا یو وکړو. د دې تر څنګ موږ د دوی د فامیلونو لپاره د نظافت کټونه تهیه کړو تر څو دوی وکول شي دا غنه په استفادې سره خپل د صحت پر اړیکه باندې دوی ته ګټه پورته کړي. همدارنګ موږ د هغه دینی علماو کانفرنسونه جوړ کړو په کورړ کې چې په هغه کې د اسلام دین د نظر د تروخانه شي چې واکسیناسیون یا وقایوي طب چې د اسلام یو مهم اصل دی او دوی ورته پام وکړي. نو داسې ورته ډېرې نورې هڅې چې موږ کړي دي او موږ ان شاء الله امیدوار یو په دې وروستیو کې زمونږ هغه د پوښښ نه پاتې خلک چې هغه کچه ورځ په ورځ ښکېږي او خواله مومي، موږ ان شاء الله راتلونکي دوشنبه کمپاین کې موږ امیدوار یو چې د ولسونو او د علماو کرامو ټولو په همکارۍ باندې موږ لا بریالي اوسو.
ډاکټر صاحب فضلي، د دوشنبه په ورځ چې کله د پولیو پر ضد کمپاین پیلوي څومره وخت به دوام وکړي؟
دا معمولا زمونږ دا کمپاین چې دا د افغانستان په ټول ولایتونو کې به تدریجي کېږي او په کونړ کې به زمونږ په 15 اداري واحدونو په ټول ولسوالیو کلو باندې کې تدریجي کېږي او دا به درې ورځې کمپاین وي چې هغه کې به واکسین تدریجي کېږي. څلورمه ورځ د کمپاین به موږ د غیر حاضر ماشومانو لیستونه راجمع کوو او په 15 ورځ به بیرته هغه غیر حاضر ماشومانو ته یا چې د کوم هر علت له کبله چې هغه ماشومان د واکسین نه پاتې دي هغه پاتې ماشومان ته موږ 15 ورځ باندې بیرته واکسین تطبیقو. زمونږ ټول سیر رضاکارانو ته، سپروایزرانو، مانیټرانو ته دغه هغه بنیادی ټریننګونه ورکړل شوی دي. سپلای واکسیناسیون ټول کلینیکونو ته ان شاء الله بخښ رسیدو ده. نو امیدوار یو چې دا د پمنګ کافی لاسته راوړنه ولرو.
په کونړ کې چې د پولیو څلور پیښې لیدل شوې دي، دا په دې سیمه کې پیدا شوې دي او کنه؟ دا سر راپورونه خو مشتر لاسه کړی د سله پاکستان هم ځینو کسانو پولیو کونړ ته انتقال کړي.
تاسو ته به تر واضح ده چې کونړ یو دغه ولایتونه دي چې فراخه او به داسې تر حد پاکستان سره لري چې هیڅ قسمه کنټرول په نشته ده. نو دغه پیښه چې تلور موږ لرو د دې پیښو د جملې نه لومړنۍ پیښه د پاکستان د غداب د کراچۍ نه هغه مهاجرت کړی دی دلته راغلی دی او بیا دغه نور درې پیښې چې پیدا شوې دي دا د اپیډمیولوژي د نظره او د لابراتوار د کشف په اساس باندې دا ثابته شوې ده چې دا درې نورې پیښې هم د اولې پیښې زیږنده دی، یعنې د هغې نسل دی. او موږ دا احتمال شته چې دغه پیښې نورې وزېږي، که چېرته دغه محیط موږ ته واکسیناسیون برنامه پکې پلی نه شي، نو احتمال د دې دی ځکه دا خلک د ټول یو منبع نه اوبس کي په یو وسل او یو کور او یو محیط کې سره ژوند کوي، او دوی هاخوا پاکستان او دې خوا د قومي اړیکې لرو خاده او غمونو کې سره شراکت کوي، نو د دوی ماشومان یو ځل بل ځای ته ځي، او د دې تر څنګ د 2000 کال نه هلته هیڅ واکسین تطبیق شوي نه دي، نو د دوی ماشومان چې دی فوق العاده دي تکاندي دي چې دوی د واکسین دغه د پولیو د وایرس سره مخامخ شي. نو دغه یو موږ بیخي بنو چې دغه اولینه پیښه موږ ته د پاکستان نه مهاجرت شوی او وروسته بیا هغه خپل نسل زیږي.
د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلي، مننه
تاسو نه هم مننه چې زمونږ آواز زمونږ ټولنې سره شریک کړئ، مننه.
وړمش په کابل کې پر افغان امریکایي پانتون وسلوالو حمله وکړه چې لشتر لشه 12 تنه ووشل او پوجل شو کې یو هم د زبیر پونم د سیاسي علومو د پانزي محصل وو. د خپلوانو سرګندونی په راپور کې
په کابل کې پر امریکایي په هنتون باندې انتحاري او بیا وروسته ډلې حمله یو شمیر کورنۍ د ویر او ماتم په ټغر کېنولې. د پنځشنبې د شپې د پیښې د قربانیانو پلارونه، میندې او خپل خپلوان د وژل سویو عزیزانو په بیلتون کې وښکې تویوي. په دغه پیښه کې یو هم زبیر و چې د یاد پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي د دریم کال محصل و او په او ژبو باندې روانې خبرې کولې. زبیر مجرد و او هیله دا وه چې له فراغت وروسته به واده کوي او خپلو ارزوګانو ته ونه رسید او بې وخته مرګ هر څه په اوبو لاهو کړل. د زبیر خپل خپلوان او دوستان د هغه د خصوصیاتو او کړوړو کیسې کوي. علی ما چې د زبیر له نږدې دوستانو څخه وو و مې غوښتل له هغه سره د زبیر د اخلاقو په اړه خبرې وکړم. پوهېدم چې د علی ما په زړه کې سخت درد و، خو په ډېره سختۍ سره یې خپلې خبرې داسې پیل کړې.
داسې څوک به نه وي چې له زبیر جانه خفه سوی وي. زبیر یو با اخلاقه هلک و، له خپلو خپلوانو دوستانو سره نرم او ښه چلند کوو. زبیر یو پاک او سپېڅلی مسلمان و.
د زبیر د ترور میړه ضیاءالدین شمس وایي چې د افغانستان د خلکو دښمنان غواړي چې د افغانستان زیربنا چې ځوانان دي له منځه یوسي.
د افغانستان دشمنان غواړي چې افغان بچان له تعلیم او درس څخه لري وساتي.
د زبیر پلار د زوی له مرګ وروسته سخت غمجن شوی او په اسانۍ سره خبرې نسی کولای. سلیمان چې د زبیر ورور دی په داس حال کې چې لستر ګوې اوه کې بهدلې، د زبیر په ژغورنه کې امنیتي ځواکونه په غفلت تورن کړل.
یو ملګری چې ټپي سوی و هغه کیسه کول کله چې زبیر پر سینه باندې مرمۍ وخوړله، وینې ماته راوپاشل سوې، خو څوک نه ورغلی. څنګه کېدای سي چې یو څوک په چمن کې پروت وي او تاسو یې نه وینئ؟ دا خپله د بېغورۍ معنا ده.
خو په دې اړه د افغان امنیتي ځواکونو ځوابونه څه دي؟ د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي افغان امنیتي ځواکونو سینې سپر کړې او محصلین یې وژغورل.
پولیس پر خپل وخت د پیښې ځای ته رسیدلی. د قربانۍ پور کولو سره په ډیر احتیاط او هڅو سره سلګونه محصلین چې د پیښې په ځای کې وو هغوی ژغورلی دي.
د کورنۍ چارو وزارت د یو بیان له مخې په دغه پیښه کې 12 تنه چې وو محصلین، 2 ساتونکي او 3 پولیس دی وژل سوي او 4 څلوېختنه چې نه یې پولیس او نور د پهنتون محصلین او کارکونکو دی ټپيان شوی دي. د افغانستان جمهور ریاست ادا کړی د چې د حمله د ډیورن کرخي په هغه غاړه کې تر حسوي، او افغان ولسمشر محمد اشرف خاني په دې اړه د پاکستان د پوځ لمشر راحل شریف سره ټلیفوني خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه کومې ډلې د دغه حمله مسؤلیت نه دی منلی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هڅه کوي چې په سوریه کې د داعش پر ضد د همکارۍ یو تړون وکړي. چارواکي وایي چې د موافقې ته به دغه مشان نن شی په جنوا کې د خبرو پر مهال ورسیږي. جان کیری ویلي دي چې دی هیله مند دی چې دا موافقه به په سوریه کې د دښمنیو مخه ونیسي او په دغه هیواد کې به د نوي حکومت جوړېدو ته لاره هواره کړي. جان کیری روانه اونۍ وویل چې نږدې دی له لاوروف سره په یوه نوي ډول خبرې وروستي پړاو ته ورسوي، خو بل لور ته امریکایي چارواکي هیله مند نه ښکاري چې نن به په جنوا کې مهمه پرېکړه وشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت روانه اونۍ وویل چې امریکا په سوریه کې د القاعده د ملاتړې ډلې جبهة النصره د ځپلو په برخه کې زړه نازړه ده او په دې برخه کې یو پراخ تړون ته اړتیا لیدل کېږي. خو بل لور ته د پنځنبی پورس په ملګرو ملتو کې د روسي استازي وویل چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه ماسکو له هم غواړي چې له واشنگتن سره ګډ کار وکړي. روسي همدارس د پنځنبی پورس ملګرو ملتو ته دا ډاډ ورکړ چې په 48 ساعتونو کې به په حالت کې اور بند وکړي تر څو ملګری ملتونه بشري مرستې وویشي. خو د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف څخه چې نن په جنوا کې خبریالانو پوښتنه وکړه چې له جان کیری سره به د خبرو پر مهال دې نتیجې ته ورسیږي چې په سوریه کې اور بند وشي، د واضح ځواب ورنکړ. زه نه غواړم چې د خبرو فضا ګډوډه کړم. ملګری ملتونه هیله مندي چې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو نننۍ غونډه به ګټوره وي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتو استازي سټیفن دی میستورا په جنوا کې پرون خبریالانو ته وویل چې د جان کیری او لاوروف غونډه مهمه ده او هیله ده چې په ځانګړي ډول په سیاسي ډګر کې اغیزمنه تمام شي تر څو په دې ډول ملګری ملتونه په سوریه کې سیاسي هلې ځلې بیا پیل کړي.
ساعت 6:30 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این مجله خبری هم با شما خواهم بود. در نیم ساعت دیگر علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد حمله تیاره بی پیلوت امریکایی بر یک مرکز طالبان در ولایت هلمند، تظاهرات در مرکز ولایت غور و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها. مقام های هلمند می گویند بیش از 20 شورشی در یک حمله هوایی کشته شدند. وزیران خارجه امریکا و روسیه در مورد سوریه بحث کردند و در ایتالیا مقامات در مناطق زلزله زده وضعیت اضطراری اعلان کردند. با این خبر آغاز میکنیم که دفتر مطبوعاتی والی هلمند میگوید در یک حمله هوایی بر یک مرکز مهم مخالفان مسلح 24 شورشی به شمول یک مسئول نظامی طالبان کشته شدند. در خبرنامه دفتر والی هلمند آمده است که نیروهای امنیتی این مرکز مهم مخالفان را پس از 72 ساعت تعقیب در ولسوالی نادعلی هدف قرار دادند. در این خبرنامه همچنین آمده است که در جریان این حمله هوایی یک مرکز مهم ماینسازی مخالفان مسلح نیز ویران شده است. در این حال طالبان در خبرنامه‌ای که به رسانه‌ها ایمیل کردند مدعی‌اند که تیاره‌های آمریکایی با حمله بر یک زندان تحت کنترل طالبان در منطقه ژرپول ولسوالی نادعلی 22 تن از سربازان پلیس افغان را کشته و 3 تن دیگر را زخمی کردند. اما دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان این ادعای طالبان را به اساس خواند و افزود:
وی میگوید روز گذشته حوالی ساعت 5 در نتیجه یک حمله هوایی در منطقه چاهنجیر ولسوالی نادعلی هلمند یک قرارگاه دشمن کاملا تخریب شده و 24 تن از دشمن کشته شده و 4 تنشان زخمی شدند. آنجا زندان نه بلکه محل بوده باش دشمن بود.
دفتر والی هلمند هم این را افواهات مخالفان مسلح خوانده و گفته است که این ادعای طالبان به اساس است. راحیل شریف لویدرسیز اردوی پاکستان حمله بر پوهنتون امریکایی افغانستان در کابل را محکوم کرده است. او تاکید کرده که اجازه نمی‌دهد از خاک کشورش برای انجام فعالیت‌های تروریستی در داخل افغانستان استفاده شود. مقامات افغان میگویند حمله مرگبار بر پوهنتون آمریکایی افغانستان در کابل که حداقل 13 کشته و 45 زخمی بر جا گذاشت، در آن سوی خط دیورند تعریزی و مدیریت شده است. رئیس سطح عامه ولایت کنر میگوید کمپاین واکسین ضد پولیو روز دوشنبه در 15 ولسوالی این ولایت آغاز می شود. دکتر احسان الله فضلی در صحبت تلفنی امروز به رادیو آزادی گفت که بیش از 9000 کودک باید تحت پوشش واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال بیایند. او افزود:
پیام ما به تمام مردم کنر و تمام مردم افغانستان مخالف و موافق نیست که پروسه واکسیناسیون کدام پروسه سیاسی نیستن. یک حقی اشتوکات حق طفل است که باید واکسین شوه و خاطر نمی تطبیق واکسین ما میتونیم که یک مرضی که کشنده و فلج کننده دائمی است. از این خاطر اینا با گرفتن دو قطره واکسین از فلج شدن دائمی نجات می‌یابند.
در حال حاضر 4 واقعه پولیو در ولسوالی شلتن کنر ثبت شده است. این هم چند خبر از منطقه و جهان. افراد مسلح حداقل 6 پلیس ملیشه را در جنوب غرب پاکستان کشتند. در این حمله که ناوقت دیروز رخ داد 4 تن دیگر نیز زخمی شدند. عبدالله رن سخنگوی پلیس ملیشه گفت که حمله در شهر گوادر در نزدیک سرحد ایران رخ داده. هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. جان کری وزیر خارجه آمریکا و همتای روسیه سرگی لاوروف در مورد سوریه در ژنو امروز گفتگو کردند. هدف گفتگوها رسیدن به توافق همکاری نظامی و بشردوستانه در سوریه خوانده شده. این امیدواری موجود است که این توافق سرانجام به ختم خصومت‌ها در سوریه بیانجامد و نیز زمینه برای اثرگیری گفتگوها در مورد گذار به سوی تشکیل یک حکومت جدید در این کشور را فراهم کند. در خبر دیگر آمده که سازمان ملل متحد گفته است که روسیه به برقراری آتش بس 48 ساعته در شهر حلب سوریه توافق کرده است. هدف از این آتش بس این است که کمک‌های بشر دوستانه به مردم محل رسانده شود. سازمان ملل متحد همچنین از دیگر طرف‌های درگیر جنگ خانه دادن ضمانت‌های امنیتی شده است. استیفن دیمستورا نماینده خاص سازمان ملل متحد در سوریه در مورد توافق آتش بس توضیح داده گفت:
We want a pause for 48 hours.
او میگوید ما میخواهیم درگیری ها برای 48 ساعت متوقف شود. فدراسیون روسیه جواب مثبت داده و منتظر دیگران هستیم که چنین بکنند. و ایتالیا در مناطقی که از زلزله نیرومند اخیر زیانمند شدند وضعیت اضطراری اعلان کرده است. در زلزله روز چهارشنبه حداقل 267 نفر کشته و بیش از 400 تن دیگر زخمی شدند. هزاران تن از کارمندان نجات در تلاش پیدا کردن باز ماندگان از زیر مخروبه هستند. ماتیو برنی، کارمند حفاظت از افراد ملکی، در صحبت با خبرگزاری رویترز امروز در مورد وضعیت بازماندگان چنین گفت: همگی اینجا بسیار میترسند. حداقل مردم در داخل خیمه ها مسئول هستند. زلزله 6.2 ریشتری اوایل روز چهارشنبه باعث آسیب گسترده به شهرهای کامولی، اماتریچ، پوستا و آرکواتا دل تورانتو شده است.
ساعت 6:36 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. معاون شورای ولایتی هلمند حمله هوایی بر یک زندان طالبان در این ولایت و کشته شدن افراد را در آن تصدیق می کند.
آقا نظامی هم چیز دی پلاس کسی سوی و آقا پا شهدات رسی بدی آقا دلتا خود جون دل اصول کرید.
مقامات و کارشناسان امریکایی می گویند اسلام‌آباد حمایتش را از گروه های تنده و ضد امریکا ادامه داده است. خانواده زبیر محصلی که در پوهنتون امریکایی افغانستان کشته شد خواهان عدالت شده. یک تعداد مردم در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور جمع گریده و حکومت خواهان تصفیه ولسوالی پسابند از حضور مخالفین شدند. یک تن از آنها گفت:
طی 14 سال ما شاهد راه اندازی یک عملیات و سرکوب طالبا در ولایت غور نبودیم.
مشکلات بیجا شدگان در جنگ های کندوز که به ولایت بغلان پناه بردند. یک تن از آنان اظهار داشت:
یک بچه مرم این حافظ قرآن از زخمی هم است. ما این همه خیلی چیز گرفتیم با همراه خود تنها جان نکشیدیم.
و همچنان صحبت در مورد حملات نیروهای ترکیه بر یک گروه کردهای تحت حمایت امریکا در سوریه. معاون شورای ولایتی ولایت هلمند اظهار می‌دارد در نتیجه حمله هوایی بالای یک زندان طالبان مسلح در ولسوالی نادلی یک تعدادی از نیروهای افغان که به دست طالبان اسیر شده بودند کشته شدند. اما وزارت دفاع افغانستان می‌گوید که نیروهای آنان اسیر نیستند و در این حمله 24 طالب مسلح کشته شدند. نورالله شایان جزئیات بیشتر دارد.
شورای ولایتی هلمند میگوید در نتیجه حمله هوایی بالای یک زندان طالبان مسلح در ولسوالی نادعلی هلمند، شمار از نیروهای افغان و ملکی ها که به دست طالبان اسیر شده بودند کشته شدند. عبدالمجید آخونزاده معاون این شورا روز جمعه به رادیو آزادی گفت که این حمله پنجشنبه شب از سوی تیاره بی سرنشین نیروهای خارجی صورت گرفته و به طالبان نیز تلفات وارد شده است. وی میگوید تلفات مشترک دیدن، سه ملکی به شهادت رسیده، به طالبان مثلا نیز تلفات وارد شده. سربازان امنیتی افغان که در زندان طالبان اسیر بودند نیز از بین رفتند. آقای آخونزاده در مورد رقم درست کشته شدگان این حادثه معلومات نمی‌دهد. حیات الله حیات والی هلمند این حمله را تایید می‌کند، اما در مورد اینکه سران نیروهای امنیتی کشته شده باشند اظهار بی‌خبری می‌کند. نادعلی یکی از ولسوالی‌های ناامن هلمند است. در این اواخر طالبان مسلح حملاتشان را بالای پست‌های امنیتی و تأسیسات دولتی در این ولسوالی افزایش دادند. طالبان مسلح با نشر اعلامیه گفتند که در این حمله هوایی 22 سرباز امنیتی افغان در حال کشته شدند که قرار بود روز جمعه در بدل ضمانت رها شوند. از سوی هم وزارت دفاع افغانستان میگوید در این حمله نیروهای آنان کشته نشده و در این حمله تنها 24 طالب مسلح کشته شدند. دولت وزیری به رادیو آزادی گفت وی میگوید روز گذشته حوالی ساعت 5 در نتیجه یک حمله هوایی در منطقه چاهنجیر ولسوالی نادعلی هلمند یک قرارگاه دشمن کاملا تخریب شده و 24 تن از دشمن کشته شده و 4 تنشان زخمی شدند. آنجا زندان نه بلکه محل بوده باش دشمن بود. آقای وزیری میگوید در این منطقه در یک حمله هوایی جداگانه فابریکی ماینسازی طالبان مثلا نیز تخریب شده است. از سوی هم کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگوید که حملات هوایی نیروهای افغان و خارجی باید دقیق و بر اساس معلومات استخباراتی صورت گیرد. نواب منگل گفت که بدون معلومات موثق از یک سو تلفات ملکی ها بلند می رود و از جانب حملات برای سرکوب مخالفان مثلا مؤثر تمام نمی شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مقامات امریکا و کارشناسان میگویند که ادامه حمایت اسلام آباد از گروه های شورشی مخالف امریکا و در این زمان گسترش رابط نظامی و تجارتی واشنگتن و دهلی نو از اهمیت دوستی استراتژیک میان امریکا و پاکستان کاسته است. در این مورد سلطان محمد سرور گزارش دارد که با هم میشنویم.
مقامات نظامی، دیپلماتیک و استخباراتی امریکا در واشنگتن و کارشناسان میگویند که ادامه حمایت اسلام آباد از گروه های شورشی مخالف امریکا و در عین زمان گسترش روابط نظامی و تجارتی واشنگتن و دهلی نو از اهمیت دوستی استراتژیک واشنگتن و اسلام آباد کاسته است. گزارش آژانس خبررسانی رویترز می افزاید که واشنگتن در چند سال اخیر کمک‌های نظامی و اقتصادی خود با پاکستان را به شدت کاهش داده که این اقدام نماینگر نارضایتی و مایوسی مقامات آمریکا از ادامه حمایت اسلام آباد از شورشان طالب در افغانستان است. مقامات آمریکایی و کارشناسان می‌گویند که مایوسی و ناامیدی از یک دهه به این سو بر رابط واشنگتن و اسلام آباد سایه افکنده و پیشرفت‌های اخیر افراطیون در برخی مناطق افغانستان این مایوسی را بیشتر ساخته است. مایکل کوگلمن، یک کارشناس مسائل آسیای جنوبی مقیم واشنگتن، گفته است که علایم از تغییر سیاست از پاکستان به سوی هند را در منطقه می‌بیند. مقامات آمریکایی می‌گویند نارضایتی واشنگتن و به خصوص مقامات نظامی و استخباراتی آمریکا از ادامه حمایت اسلام آباد از شورشان طالب باعث شده تا رئیس جمهور آمریکا از تصمیم قبلی خود مبنی بر داخل نساختن سربازان آمریکایی در خطوط جنگ افغانستان منصرف شود. در حالی که قبلا فیصله شده بود که تا پایان سال جاری 5000 عسکری آمریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند، رئیس جمهور باراک اوباما ماه گذشته اعلان کرد که تا پایان امسال 8400 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور خواهند داشت. طبق ارقام حکومت آمریکا، کمک این کشور با پاکستان که در سال 2011 میلادی 3.5 میلیارد دلار بود، در سال جاری 2016 میلادی بیش از 1 میلیارد دلار نیست. باب کراکر، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا، در ماه مارچ امسال گفت که تلاش می‌کند تا از کمک 430 میلیون دلار برای خریداری تیاره‌های جنگی F-16 به پاکستان جلوگیری کند. آشکارتر، وزیر دفاع آمریکا چند هفته پیش گفت که کمک 300 میلیون دلار به پاکستان را متوقف ساخته چون این کشور در برابر شبکه حقانی اقدام نکرده است.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
جوانان، علمای دین و نهادهای جامعه مدنی امروز در یک گردهمایی مدنی در چوک شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور ضمن حمایت از نیروهای امنیتی خواهان عملیات پاکسازی در ولسوالی پسابند این ولایت شدند. آنان میگویند که از 6 ماه به این سو نبردهای شدید میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در ولسوالی پسابند جریان دارد که منجر به کشته و زخمی شدن 150 تن از نیروهای امنیتی گردیده. اما تا هنوز کدام تصمیم جدی از سوی دولت در این مورد روی دست گرفته نشده است. آنان هشدار می‌دهند در صورتی که پسابند سقوط کند، تمام ولسوالی‌های دیگر به شمول مرکز این ولایت در تهدید بلند امنیتی قرار خواهند گرفت. عبدالقادر غفوری از غور گزارش می‌دهد.
حمایت از نیروهای امنیتی و مرگ بر دهشت افکنان از شعارهایی است که از سوی شماری از مظاهره کننده ها در چوک شهر فیروزکوه مرکز این ولایت سر داده می شود. در این مظاهره شماری از جوانان، نهادهای جامعه مدنی، علمای دین و شهروندان غوری شرکت ورزیده بودند و خوان عملیات گسترده پاکسازی این ولسوالی از موجودیت طالبان مسلح گردیدند. محمد حسن حکیمی، فعال مدنی و یکی از اشتراک کننده این مظاهره، میگوید که از 14 سال به این سو هیچ عملیاتی از سوی مقامات مرکزی به این ولد راندوزی نگردیده است. آقای حکیمی هشدار میدهد در صورتی که حکومت برای سرکوبی طالبان و بازنمودن راههای ارتباطی در این ولسوالی اقدام نکند، آنان تمام همکاریهایشان را با حکومت قطع خواهند کرد.
اما طوری که دولت در بازسازی قربی توجه بوده، طی 14 سال ما شاهدی راه اندازی 1 عملیات و سرکوبی طالبا در ولایت غور نبودیم. ما خواستیم از دولت است که راه ولسوالی پسابند باز کنه، نیروهای بیشتر به قرب بفرسته، یک عملیاتی برای تصفیه ولسوالی پسابند راه اندازی کنه و دیگه مناطق طالبا که برای خود پایگاه هم ساختن، از اونجا هر روز مردم و دولت هدف قرار میدن. اگر دولت به این بی توجهی خود ختم خاتمه ندیه، ما همه مردم غور اون چی همکاری با دولت داریم قطع میکنیم. به لحاظ خدا
در این حال سلطان محمد رئیس شورای شهر این ولایت میگه که در طی چند ماه درگیری در این ولسوالی 150 تن از نیروهای امنیتی کشته و زخمی گردیدند. به گفته این شهروند غوری، در صورتی که حکومت نیروی نظامی بیشتر به این ولایت نفرستد، با کمیت موجود از نیروهای امنیتی در این ولایت هم روز دامنه ناامنی گسترده تر خواهد شد.
و 150 نفر شما میبینیم که ما سربازای بسیار قهرمان خود در ولسوالی پسابند تا هنوز شهید دادیم، کشته و زخمی دادیم. در یک ولسوالی جان دی اولاد خو برام دو برادر، این مادر این اولاد به این خاطر ولادت نکرده که 17 ساله شه و بعد 18 سالگی جنازه اش بیاید غور.
همچنان تعداد دیگری از اعتراض کننده ها میگن که هم اکنون باشند این ولسوالی در محاصره اقتصادی نیز قرار دارند و همچنان مجبور به کشیدن مصارف طالبان نیز هستند. دو تن از این افراد به رادیو آزادی میگویند
شهروندان ولسوالی پسابند تحت شرایط بسیار بد قرار دارند که دهی و ولسوالی نان او و همه چیزی مردم قطع شده که مردم به مشکلات مواد غذایی روبرو هستند و همچنان نیروهای امنیتی.
و یگانه خواست ما و به عنوان یکی از دعروان علمای دین است که حکومت مرکزی، مقامات محلی و وکلای مردم غور در این مورد توجه ننشه.
با این همه دکتر محمد شریف قاضی زاده، یکی از دکتران در شفاخانه ولایتی غور که در جمع مزار کننده بود، میگوید که از چند ماه به این سو آنان شاهد کشته و زخمی شدن بسیاری از نیروهای امنیتی در شفاخانه ولایتی غور بودند. آقای قاضی زاده میگوید
من به عنوان یک پزشک یک قضیه دیروز بر شما حکایت بکنم که شاهد 5 کشته جوانای عزیزی وطن و شاهد 13 زخمی بسیار خطرناک بودیم. تنها روزی دیروز میگم ما از مدت 6 ماه به این طرف شاهد کشتارها و زخمی های بسیار خطرناک در شفاخانه ولایتی غور هستیم و داستان هایی را که میشنویم از زخمی ها و از مردم محل و کسایی که در اونجا میاین بیگناه، خیلی جای تاسف است که اونا حتی نانی برای خوردن ندارن، آبی برای آشامیدن ندارن و امکانات طبی برای تداوی ندارن.
هرچند قبل از آغاز این جنگ ها نیز شماری از اعضای شورای ولایتی و فعالین مدنی از حضور طالبان و آمادگی آنان در این ولسوالی ابراز نگرانی نموده بودند، اما این نگرانی ها جدی گرفته نشد تا اینکه این ولسوالی به یکی از مناطق جنگی طالبان مبدل گردید.
مجله خبری رادیو آزادی.
خانواده زبیر، محصلی که در حمله بالای پوهنتون امریکایی افغانستان در کابل کشته شد، خواهان عدالت است. وابستگان زبیر میگویند که نیروهای امنیتی افغان در نجات وی سهلنگاری کردند، اما وزارت داخلی افغانستان میگوید که برای نجات محصلان از هیچ کوشش دریغ نکرده است. زبیر 28 سال عمر داشت و محصل سال دوم پوهنزه علوم سیاسی در این پوهنتون بود. نورالله شایان به خانه زبیر رفته و در این مورد گزارش تهیه کرده است که با هم بشنویم.
حمله انتحاری و تهاجمی بالای پوهنتون آمریکایی افغانستان در کابل خانواده های زیاد را به گلیم غم نشاند. مادران، پدران و عزیزان قربانی های این رویداد در سوگ عزیزانشان نشسته و اشک می ریزند. یکی از این قربانیان زبیر نام داشت و این محصل سال دوم پنزه علوم سیاسی این پوهنتون بود. زبیر نان‌آور خانوادهش بود و در یکی از شرکت‌های خصوصی کار می‌کرد. وی به 7 زبان تسلط داشت. زبیر تا هنوز مجرد بود و آرزو داشت پس از پایان تحصیلش ازدواج کند، اما آرزوهایش به زیر خاک دفن شد. دوستان زبیر از رفتار و خصوصیات او قصه می کنند. علی یما یکی از دوستان نزدیک وی است. وی با از دست دادن زبیر بسیار متاثر و اندوهگین شده است. گلویش بغض کرده و چشمانش اشک‌آلود شده است. از وی در مورد زبیر پرسیدم.
زبیر جان یک شخص بسیار عادل، یک بچه بسیار نرم ملایم، رفتار بسیار نیکو با دوستا، با دوست، با فامیل، با اطفال و یک بچه بسیار مسلمان. ما خودم یک جوان هستم و هوس مثل زندگی مثل زبیر جان را میکردم.
ضیاءالدین شمس شاور عمی زبیر میگوید که دشمنان مردم افغانستان میخواهند که زیربنای کشور را که همان نیروی جوان است از بین ببرند.
دشمنای ملت افغانستان که میخوان فرزندای جوان ما را از علم و از تحصیل باید دور نگاه کنن.
پدر زبیر با از دست دادن پسرش شوق دیده و از حرف زدن باز مانده است. سلیمان زاکر برادر زبیر است. در حالی که اشک میریزد، اما نیروهای امنیتی را در نجات زبیر به غفلت متهم میکند.
رفیقشان هم زخمی شده بود که زبیر جان وقتی که مرمی خورد از طرف شانهش نمی خونش برید در سر جان من. کس به دادش نرسیده بود، از سرش تیر شده بود. چطور شما در چمن افتیده کس نمیبینین؟ خوی بی توجهی نشان میده.
اما پاسخ مسئولین امنیتی افغانستان در این مورد چیست؟ صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی سینه های خود را سپر کردند تا محصلان نجات یابند.
پلیس بسیار به احتیاط، بسیار به تلاش و با دادن جان خود قربانی دادن، پلیس اکثریت محصلین که به صدها تن میرسند اونا را نساها کشیدن نجات دادن.
در حمله بالای پوهنتون آمریکایی افغانستان در کابل 3 پلیس، 2 محافظ و 7 محصل به شمول 2 دختر کشته شده و 9 پلیس و 35 محصل دیگر زخم برداشتند. ارگ ریاست جمهوری ادعا کرده است که این حمله از آن سوی خط دیورند طرح شده و همچنان رئیس جمهور غنی در این مورد با راحیل شریف گفتگوی تلفنی داشته است. این در حال است که مسئولیت این حمله را تاکنون کسی به عهده نگرفته است.
با گذشت هر روز از جنگ در ولایت کندوز، تعداد تلفات و ایرانی و بیجا شدن های مردم افزایش می‌یابد. تعداد از بیجا شده هایی که به ولایت بغلان پناه آوردند، قصه های دردناک از وضعیت مردمان ملکی در این ساحات جنگی دارند. آنها میگویند مردم زیاد با بجا گذاشتن همه چیزشان آواره و محتاج به یک لقمه‌نان شدند. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می‌دهد.
دسته کوچکی از این بیجار شده ها که 4 روز قبل در پارک شمرق پل خمری مسکن گزین شده اند میگویند در جنگ های جاری کندوز همه چیزشان را از دست داده اند و حالا که اینجا آمده اند نیز به مشکلات فراوان مواجه می باشند.
نام ما خاک امام دین، ما باشنده شهر کندوز هستیم زیر بندر امام صاحب. ما از ساعت 4 صبح سری ما جنگ در گرفت تا ساعت 8 بودیم، نتانستیم که خدا بکشیم. یک بچه مرم این حافظ قرآن از زخمی هم است. با ساعت 9 که شد فضل خدا بازم کمی دولت پیش روی کرد، ما این همه چیز گرفتیم با همراه خود، تنها جان نکشیدیم. دیگه حولی زندگی هست بست کلگی ما.
و این دیگری میگوید از 1 سال بدین سو که کندوز دچار جنگ و بدامنی شده چندین بار مهاجر و در این مدت متحمل خسارات زیاد و جبران ناپذیر شده اند.
ای 3-4 بندر طالبان آمد، مرمی خوردیم، زخمی دادیم، از این پیش هم ما زخمی دادیم. در سقوط اولینه اولین بار نیست که ما مهاجر شدیم، 3-4-5 بار مهاجر شدیم، زندگی جور کردیم، در گرفت، هیچ چیز ما نمانده. تقریبا 2-3 بار است که از همین سقوط پیشینه، سقوط اول قندوز به طرف، ما دیگه هیچ چیز ما نمانده. یعنی یک جان خود گرفتیم و کشیدیم خیر و خلاص.
در جریان مصاحبه با همینها بودم که از کندوز احوال رسید که مال و متاع خانه هایشان چور شد، اینکه از طرف چه کسانی آنها هم نمی دانستند.
اینمی لحظه برای ما احوال رسید که چه دوچاره که مانده بودیم اونم به یغما برده شد.
و قاری سفر محمد 18 ساله که در این جنگ زخمی و حالا به بغلان پناهنده شده است میگوید چنان وحشتی بر همه جای حاکم بوده که کسی به کسی نمی رسید و همه در پی آن بودند که چگونه خودشان را نجات بدهند.
یک مال دم سر خانه ما جنگ شد، نزدیک پوسته بودیم، سو بالای سارم زد و یک مال که یک مرمی آوان آمد امجد نزدیک خانه ما خورد، تو خود که میکشنیم سن خانه دستم باز آمد چرا خورد. بیخی وضعیت خراب هست، گل بروی تانمی سگاه دست به خود گیر نمیکن، این پرینچان بیخی استاد نمیشد.
از هر قریه و قصباتی که میبینین به تعداد 3-4-5 هزار نفر بیجا شدگان بسیار دیگه فرای ما.
آنها میگویند اینجا که آمده اند نیز مورد توجه مؤسسات امداد قرار نگرفته و کسی یادی از آنها نکرده است.
تقاضای ما دولت پل خمری همه است که کمک برای ما مردم شوه، بی سرپناه هستیم، بی خانمان شدیم، زندگی در گرفت.
تقاضای ما همه است که اول ترین وطنی ما را، ولایتی ما را آرام بسازه، دومن دمو کمک کنه.
به گفته آنها آواره های زیادی از کندوز به بغلان آمده اند که تعدادشان معلوم نیست و ما هم که سعی کردیم تا نظر ریاست مهاجرین ولایت بغلان در مورد اینکه چه تعداد از این بیجا شده ها به بغلان آمده و چه کمک های برایشان صورت گرفته است را نیز با خود داشته باشیم موفق نشدیم. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
Alhamdulillah,
Israel has many friends and allies.
Human rights,
Israel. Human rights, Israel.
Мы сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
نیروهای ترکیه که ظاهراً در برابر گروه دولت اسلامی می‌جنگند، دیروز به سوی نیروهای کردی تحت حمایت آمریکا در داخل سوریه آتشباری کردند. کارشناسان هشدار می‌دهند که این رویداد ائتلاف انقره با غرب را به مخاطره روبرو می‌سازد. سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا طی بازدید اخیر خود از ترکیه سعی نمود که روابط واشنگتن با رئیس جمهور رجب طیب اردوان را ترمیم کند، ولی جنگ جاری در سوریه آمریکا را به یک اقدام حساس وادار ساخت. استراتژی آمریکا در میدان جنگ این است که از نیروهای کردی واحدهای دفاع مردم در برابر گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه کار می‌گیرد. این نیروها از کمک مشاوران و نظامیان قوای خاص آمریکا و حمایت هوایی ائتلاف بین‌المللی برخوردارند. ترکیه همپیمان ناتو عضویت ائتلاف بین المللی ضد داعش را دارد، ولی باز هم نیروهای واحدهای دفاع مردم را یک بخش از سازمان کارگران کردستان یا PKK دانسته تروریست عنوان می کند. سازمان کارگران کردستان از سالهاست که جنگ جدایی طلبی را در ترکیه برا انداخته است. انقره در هفته جاری نیروهای خود و حامیان خود را به جرابلوس سوریه سرازیر ساخت تا این شهرک سرحدی را از چنگ داعش تصرف کند. ولی رئیس جمهور ترکیه با این حرکت خود از سقوط این شهرک به دست نیروهای کردی نیز جلوگیری کرد. شبه نظامیان کرد با عبور از دریای فرات به این منطقه پیشروی کردند. اکنون انقره می خواهد که این شبه نظامیان سازمان واحدهای دفاع مردم به آن سوی دریای فرات عقیب نشینی کنند. ترکیه دیروز اعلان کرد که اردوی این کشور به سوی سنگرهای جنگجویان کرد در شمال شهرک منبیج آتشباری کردند. این شهرک ماه جاری به دست شبه نظامیان کرد افتاد. وضعیت دشواری که آمریکا در آن قرار گرفته است از دو پیامی که دیپلمات آمریکایی بریت مکورک توییت کرد معلوم گردید. او نماینده خاص رئیس جمهور آمریکا برای هماهنگ ساختن عملیات ضد داعش می باشد. آقای مکورک در پیام خود نوشت که ما از همپیمان ناتوی خود ترکیه در محافظت سرحدات این کشور در برابر دهشت افغانان داعش حمایت می کنیم که اهداف داعش را در نزدیکی شهرک جرابلوس مورد حمله قرار داد. او در عین حال نوشت که ما از نیروهای کردی سوریه که در جنگ در برابر داعش یک قوای قابل اعتماد و نهایت مؤثر ثابت شده است نیز حمایت می کنیم. در حالی که نیروهای ائتلاف بین المللی عملیات تصفیه مناطق از وجود داعش در عراق و سوریه را برا انداخته است، واشنگتن علی‌رغم اعتراضهای انقره به حمایت و پشتیبانی خود از هر دو جانب موفقانه ادامه داده است. اما به نظر نمی رسد که انقره حمایت دوامدار و آشکار واشنگتن از شبه نظامیان کرد را بیشتر تحمل کند. کارشناسان به این باورند که اقدام این هفته انقره در جرابلس این پیام را به واشنگتن و سازمان کردی واحدهای دفاع مردم می رساند که ترکیه برای اقدامات بیشتر آمادگی دارد. نیروهای کرد هشدار می دهند که اگر اردوان موافقه پنهانی روسیه رژیم بشار اسد و ایران را از قبل نمی داشت، کدام عملیات را در جرابلس برای انداخته نمی توانست. آنها می گویند که انقره تماسهای خارج از ائتلاف بین المللی ضد داعش دارد. ولی مروه طاهر اوغلو، یک کارشناس مسائل سیاسی در ترکیه، به این باور است که انقره هنوز آماده نیست که از همکاری و مشارکت با آمریکا و پیمان ناتو دست بکشد. او می گوید که هدف از عملیات دیروز در واقع این بود تا به کردان و واشنگتن این پیام رسانیده شود که انقره گزینه‌های دارد.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به پایان برنامه‌های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا برنامه‌های خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. من سید سمیع عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می‌کنم. خداوند یار و نگهدارتان.